پېښور کې د سهار 10 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دویم غړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او دوه 19 پروګرامونه روښانه مستقبل او سازونه زنجیرونه درورو. خبرونه له مجید بابر اور.
لومبے مشال خبرونو سرٹکی عوامی نیشنل گوند او جمعیت علماء اسلام فیڈلی په خیبر پختونخوا کې د ګرانۍ پر ضد احتجاجي مظاهره کړي. په جلال آباد او کابل کې د چاودنو ذمہواری اسلامي دولت په سوال ډلې اخیستې. په روس کې په پارلماني ټاکنو کې واکمن یونائیټډ رشین ګوند تر ټولو مخکې ده. عوامی نیشنل ګوند او جمعیت علماء اسلام فیډلې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو ضلعو کې د ګرانۍ پر ضد احتجاجي مظاهره کړې دي. د سپتمبر په 19مه د دواړو ګوندونو کارکوونکو په ملک کې د ګرانۍ او د حکومت پر ضد د مظاهرو پر مهال لاریونونه وکړل او احتجاجي نارې وهلې. د دواړو ګوندونو د ریز دی چې په ملکي د روزمره استعمال د شیانو پر ترڅنګ د تیلو او د ویانو بیې دومره لوړې شوې چې عام ولسي د ستونزو سره مخ کړي. د پاکستان د شماریاتو د محکمې د یو تازه راپور له مخه په خارجي سیمو کې د خوراکي شیانو بیې 10.2 او کلیوالو سیمو کې 9.1 فیصدي تر لوړې شوې او د غیر خوراکي شیانو بیې په خارجي سیمو کې 2.2 او کلیوالو سیمو کې 2.1 فیصدي تر رسیدلې. د روان کال د فروری په میاشت کې وزیر اعظم عمران خان دا وکړې و چې د 2013 کال په مقابله کې د هغوی په حکومت کې ګرانی کمه شوې. تیر ورځ د شمالي وزیرستان د غلام خان بندر د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو احتجاجي مظاهره کړې او پوله یې د څو ساعتونو لپاره د تجارت په مخه بنده کړې وه. دوی وایي چې په بندر کې د انټرنیټ ترڅنګ د یو شمېر سہولتونو د نشتوالي له امله افغانستان سره تجارت په ټپه ولاړ دی. د سپتمبر په 19مه مشال ریو سره په خبرو کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو د اتحادی یو مشر همایون خان وویل چې د تازه میوو او سبزیو ګاډي په ورځ ورو په بندر ولاړ وي چې له وجې سوداګر د تاوان سره مخ دي. خو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد خان مشال لري ته ویلي چې دا ستونزې به زر حل کړي. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي چې هیواد یې د سپتمبر په 19مه د خوراکي او غیر خوراکي شیانو 14 ټرکونه د امداد په توګه افغانستان ته استولي. د خبر پاڼې له مخه په دغو 278 ټنو سامانونو کې اوړه، چینی، دالونه او وریجې شامل وي او دا مالونه په تورخم پولا د سپتمبر په 19مه په جلال آباد کې د پاکستان کونسل جنرال عابد الله وصول کړي دي. د خبر پاڼې له مخه د دینه مخکې په C-130 الوتکو کې دوایان او نور امدادي شیان کابل، کندهار، مزار شریف او خوست ته استول شوي ول او اوس به په ځمکنیو لارو امدادي شیان استول کیږي. د اسلامي دولت دلی یا داعش په ننګرهار کې د تیرو دوو ورځو د خونړو حملو مسولیت په غاړه واخیست. په دغو حملو کې چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د شنبې او یک شنبې په ورځو وشوې د طالبانو موټرې په نښه شوې وې. د شنبې په ورځ په دریو جلا چاودنو کې د طالبانو موټر په نښه شوې چې لږ تر لږه 2 تنه پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. او پرون یک شنبې هم د طالبانو پر یو موټر په چاودنه کې د یو ماشوم په ګډون لږ تر لږه 15 تنه وژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د عامه په نوم ویبپاڼه کې چې د داعش یو تبلیغاتي پاڼه بلل کیږي، د اسلامي دولت دلې د خراسان څانګې په دوو بیانونو کې د دواړو ورځو د چاودنو مسؤلیت اخیسته. د کابل نړیوال هوایي ډګر پرون د کام ایر شرکت سوداګری د الوتکه اسلام آباد ته ورسېده. د افغانستان د هوایي چلند ادارې مسؤلان وایي تیرو دوه ورځو کې کابل ته له پاکستان او ایران نه هم سوداګري د الوتکې ورغلي دي. د دغې ادارې د پروازونو د خوندیتوب د ستاندرد مشر غلام جیلانی وفا مشال لري تو ویل د کابل هوایي ډګر د ورځې په مخه د الوتکې ناستې او پرواز ته بشپړ چمتو شوی دی. نو موړه وایي دوی له ازبکستان، تاجکستان، امارات او یو شمېر نورو هیوادونو هم غوښتي چې افغانستان ته الوتنې پیل کړي، خو وایي لا یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. او وروسته خبر دا چې په روس کې د ایواني زیرین لپاره په روانو ټاکنو کې خای کریملن پلوا واکمنا یونائیټډ ریشن ګوند بریا ترلاسه کړي. دا پس لاغې ده چې په تیرو درې ورځو کې په دغو ټاکنو کې د بد انتظامۍ او د رایو تخریبولو تورونه ولګول شول. د ټاکنو بهیر د سپتمبر په 19مه پای ته ورسېدو. نن د سپتمبر په 6مه د روس د انتخاباتو مرکزی کمیشن ویلي چې تقریبا 30% رای شمارل شوی، چې بکې 15% او یونایټیډ ریشین ګوند ترلاسه کړي. دا ګوند د موجوده ولسمشر ولادیمیر پوتین تر شا ولاړ دی. د کمیشن په خبره تر دا مهال شمارل شو رایو کې 22% کمیونست ګوند او نیشنلیست لیبرل ډیموکریټ ګوند 8.5% رای ترلاسه کړي. د مشال خبرونو پای
خبرونه مولا مجید بابر اوریدل. سره زور دونکو رپورټونو ته د عوامي نېشنل ګوند او جمعیت العلماء اسلام فی ګڼو مشرانو غړو په لویانو د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې کړې دي. د سپتمبر پر 19مه د ګرانۍ پر ضد احتجاجونو ته ولسی وګړي هم ورغلي ول. د دواړو اپوزیشن ګوندونو مشرانو مظاهرو ته په وینا کې پر حکومت تور پورې کړل چې د اقتصاد په ښه کولو کې پاتې راغلې. دا مظاهرې پر داسې مهال شوې دي چې حکومت د سپتمبر پر 15مه د تیلو بیې لوړې کړې. د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي تلافي حکومت وایي د ګرانۍ له امله د کورونا وایرس جهاني وبا ده او دا چې اقتصادي ستونزې ورته له تیرو حکومتونو په میراث کې پاتې وي چې د هواري هڅو ته دوام ورکړي. د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
دا نارے دا عوامی نیشنل گند اور دا جمعیت علماء اسلام فیڈالی دا احتجاج کون کو کارکنانو دی. دوڑا گندونو دا سپتمبر پا نولسما دا خیبر پختونخوا پا بیلابیل ضلعو کے پمل کے دگرانے اور دا حکومت پر ضد احتجاجی مظاہرے وکڑے. پیخور پریس کلب مختا دا احتجاج پا مقا دا عوامی نیشنل گند مخکخ اور پخوانی صوبائی وزیر سید عقیل شاہ مشال لیڑو تول چې کمی خبر عمران خان حکومت اخستو نوڑان نکڑوی دا ٹول رستو شوی دی. مشرانو او کارکنانو علاوه ام اولسو مغټ شمیره کې دغه احتجاجونو کې ګډون وکړو. چرسده کې د احتجاج په موقع د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې یو ځلی مشر مفتی عبدالرؤف شاکر ویل چې کله نه د حکومت راغلی دی د اولس ژوند ډیر ګران شوی دی او خلک خپل د بنیادی ضرورت سیزونه هم د اخستو توان نه لري.
نن زه دې حکمران ته وایم چې نن ستا په حکومت کې میاش په میاش پیټرول ګرانیږي. ستا په حکومت کې راشه دویانې اغه 400% گرانی شولے. دیر مریضانو غریبانانو دویانی پری خودلے. دلتا روزگار ختم شو، دلتا تجارت مپلوچ شو. نز آغی ادارو تا ہم داوے ما دا چال لاست دی پشا دے زاغی تویم چپ دی ملک رحمو کے.
ولی پدیڑامو دا واکمن گن پاکستان تحریک انصاف دا صوبائی او مرکزی مشرانو سرا سو سوار دا تماس نیولے حسی وکلے خو خبر ور سرا ونشوین. خدا دی نولان دی حکومتی چارواکو مشال ایڈو تا دا گرانے پاڑا ویلی کرونا وبا تیر دو کال راسی د ملک معیشت او روزګارونه خراب کړی دی. نو بل خوا ته تیر حکومتونه او دغه پالیسي د دې هر څه ذمہ وار بلی او وای چې د دوی حکومت د معیشت د مضبوطولو او خپل خپل د درول لپاره سخت پریکړه کړې دي، خو وای چې ضربه په دې هر څه قاب عمومي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د مشال لیډیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، پر شارټ ویوز 2013 15315 پیته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
پر غلام خان بندر د کسٹم ایجنټانو اتحادیې د سپتمبر پر 19مه احتجاج وکړلو او افغانستان سره د سوداګرۍ د مهمه لارې وتړل. دوی ویل پر بندر د انټرنیټ او یو شمېر نورو سنتیو د نشتوالي له وجې د سوداګرو لارې ځنډیږي او تاوانونه وروړي. دوی حکومت وغوښتل چې د تجارت چارې ورته اسانه کړي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر وایي پر یاد لارې تجارت د مخکې پرتله زیات شوی او هڅه کوي چې په څو ورځو کې د انټرنیټ د نشتوالي ترڅنګ د تجارانو یو شمېر نورې ستونزې هم حل کړي. عمر وزیر معلومات راکوي.
دا غلام خان بندر کسٹم ایجنٹانو اتحادیه نائب صدر همایون خان مشال ریډیو ته وویل چې بندر کې دا انټرنیټ ستون زده او بغیر دا انټرنیټ نه دا دوی مال وړون کې ګاډي کلیر کیږي نه نو دا ځان شکار شي دا انٹرنیٹ سرا سرا دے نور سہولتوں برابر کڑی
غلام خان بندر چی میز احتجاج بند کڑائی ہوں مین مسالہ دل تچ کی ما دو میشتا دے کسٹم والا تر اگا پیرے جی ڈی نہ روکی چی سو پیرے مکمل جی ڈی پروسیس شوی نوی یعنی گٹ آؤٹ نہ نئی ہوا تلی ہے کچیر تا نیٹ بھی نو یو جی ڈی تقریباً 20-25 منٹ پیرے ٹیم و خلی وہ دل تا نیٹ شتانا بخی سپر تا رو غلائی دائی پاگا واجہ بندے یوا جی ڈی تقریباً 6 گھنٹے ٹائم وخلی دیتا دے فریش فروٹ فریش ویجیٹیبل در جوت گاڑی بھی لوڈ دی مدینا خارو پیجی لیٹی پش افتی یا خدا مشتا نیٹ تیز کرشی او یا مشتا دے ایگزامینیشن سٹیج بندے جی ڈی روکوی چے میر گاڑی پہ وبوسی.
دا یاد اتحادی جنرل سیکرٹر اجاز انور وائی چے انتظامیہ این ایل سی او امنیتی ځواکونو نه خواست کړي چې کمې غوښتنې ورنا په بیا بیا شوې زردې ور پوره کړي تجارت کے ور پہ خستون زیدے ہوارے کڑی
این ایل سی نا کسٹم ڈپارٹمنٹ نا او سول ایڈمنسٹریشن نا ایف سی نا آرمی نا مخشے ہیں میجی پورٹریٹ بارا شوی دے دے سارا میٹنگ گینا شوی دی او میش پلے مطالبات چے کیم دی دا ورتا مخشے کڑی دی او یقین دہانی رو کڑی دو چے انشاءاللہ پو جیما دوی جی میں دوی ہفتے شو دے تسے مطالبات حل کیجی کو یہ سا پیرے تقریباً ڈیر ٹیم تیر شو چے حصہ مطالبات میج حل شوی ندی بیا یو ور متعلقہ دارے تا دا درخواست داری ریکویس کی چے ٹریڈ تا چے کیم سہولتینا دی سہولتینا دا ورتا مہیا کو جائز مطالبی دی سہولتینا آدا ٹول مکمل ٹریڈ تا مہیا کو.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان او پوښتل نو دوی وویل چې انټرنیټ ستونزې په وجه مشکل جوړ شوی وو چې ورځ دوه کې به حل شي. د اګست په میاشت کې به چې په ورځ کې 1.5 سل ګاډي کلیر کېدل اوس 4.5 سوه نه تر 1500 پورې کلیر کیږي. عمله زیاته شوې نور سهولتونه هم برابرولی شي ضربه تجارت پراخ شي. کسٹم ایجنٹان او سوداگر په وار وار په غلام خان بندر باندې د سہولتونو د نشوالي شکایتونه کړي وایي چې اوس ترانزیت شوه باید د تجارت لپاره ټول ضروری او بنیادی اسانتیاوي برابرې شي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
طالبان په ننګرهار او کابل کې ورستی بریدونه داعش ډلې ته د منصوب وسلوالو کار بولی. دې بریدونو کې چې په تیرو دوه ورځو کې شوي لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او 10 زیات نور ټپیان شوي دي. د دې حملو ذمواري بیګا د داعش خراسان ډلې ومنله. تفصیل د اسدالله لودین په دې رپورټ کې.
ننګرهار چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه ټاټو به یادېږي دو ورځو کې د چارواکو په وینا د همدې وسلواله ډلې د خونړیو چاودنو شاهد وو. طالبان داعش د دوی پټکو شر اچون کې ډاله بولی او وایي ژر به یې ریښې په افغانستان کې وچې کړي. د طالبانو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د ورستیو بریدونو عاملان هغه افغانان دي چې د داعش تر چتر لاندې فعالیت کوي.
د یو فتنګر شریر ډلګې کار ده چې داعش ته ځان منسوب بولي. مګر هم کشفیات دغه دي ځینې کسان نیول شوي هم دي چې دوی پورې ربط لري او صرف دا غواړي چې او شوبو د ګډوډي یا بېاطمیناني منځ ته راوړي. کوم هدف ته رسېدلی نه چې موږ هم جدي پسې یو انشاءالله ډېر ضر به ټول بېخکندنه وسي.
وروستۍ چاودنه پرون د جلال آباد 5 ناحیه کې د کابل اډې ته څیرمه وشوه چې د ځایي رسنیو د راپور له مخې د یو ماشوم په ګډون 5 تنه یې ووژل او ګڼ نورې ټپیان کړل. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه وایي چاودنه د سړک غاړې ماین له کابله هغه مهال وشو چې د طالبانو یو موټر له سیمې تیرېده. د موټر کې سرحدي پولیس چې اوس د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي سپاره وو. د شنبه پورس هم جلال آباد کې درې او کابل کې یوې چاودنې درې تنه ووژل او له 10 زیات نورې ټپیان کړل. دا چاودنې افغانستان کې له شاوخوا یوې میاشتې نسبی قراری وروسته شوې. داعش له دې وړاندې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د هغې خونړۍ چاودنې مسؤلیت منلی چې له افغانستانه د بهرنیو اتباعو او د هغوی د افغان همکارانو د تخلیه عملیاتو پر مهال وشوه. هغه برید کې د دیارلسو امریکایانو په ګډون د شاوخوا 150 افغانانو د وژنې راپورونه ورکول شول. د امنیتي چارو پوهان داعش د افغانستان لپاره یو ګواښ او د طالبانو حکومت ته سرخوګی بولي. دوی سپارښتنه کوي چې طالبان باید دغه ډلې ته د پښې ځای پیدا کولو فرصت ورنکړي او په وړاندې یې جدي عملیات وکړي. داعش له فکری پلوه طالبانو سره جدي مخالفت لري او د تیر حکومت پر مهال هم دغه ډلې او طالبانو په ننګرهار او نورو ولایتونو کې سختې جګړې کړې دي.
د اسدالله الدین رپورټ د اسلام آباد. پولیس وایي د جامعه حفصه د محتمم مولانا عبدالعزیز پر ضد لاغه وروسته مقدمه درج کړې چې نوموړي له خپل جماعت د طالبانو د بیرغونو لری کولو انکار وکړ. مولانا عبدالعزیز د سپتمبر پر 13 رسنیو ته په جاري کړي او بیان کې ویلي ځایي انتظامی او سرمنلي چې پاکستان د اسلام په نوم جوړ دی او دا چې پر ده او پلویانو به سره جماعت او جامعه فریدیه ته په تګ او راتګ هیڅ بندیز نه وي. د اسلام آباد انتظامی د سپتمبر پر 19 عالم شال لوی سر په خبرو کې دا په ډاګه نه کړی شو چې د عزیز پر ضد مقدمه دایر دو باوجود هغه ولې تر اوسه نه دی گرفتار شوی. تفصیل د گوهر مسجد په دې رپورت کې.
پولیس وایي په اسلام آباد کې یې طرحه ورستو د سره جماعت یا لال مسجد د خطیب مولانا عبدالعزیز پر ضد مقدمه دایر کړه چې نوموړي د جامع حفظ لودانۍ څخه د افغانستان د طالبانو د بیرغونو له لرې کولو انکار وکړ. خو د اسلام آباد انتظامیې دا هم ویلي دي چې د نوموړي پر ضد یې اقدام نه دی کړی. د اسلام آباد د اپارې تانې یو چارواکي د موضوع د حساسیت له وجې یې نوم نه خولو ډډه وکړه. د ستمبر پنی نسم مشال ریډیو ته وویل چې مولانا عبدالعزیز د شنبه یا خالی په ورځ مقدمه دایر کړه چې پکې د بغاوت او ترهګرۍ اقدامات شامل دي. د وویل مولانا عبدالعزیز د جامع حفصه په نوم د انجنۍ د مدرسې په ودانۍ د طالبانو بیرغونه لګولی وو او چې کله پولیس سرتیری یې د لرې کولو لپاره ورغلل نو هغه یې مخه ونیوله. پولیس چارواکي وایي پر مدرسې د طالبانو د جنډو لګول او بیا د پولیس سرتیرو مخه نیول ناقانونه کارو، نو ځکه یې د عزیز پر ضد مقدمه دایر کړه. عزیز د سره جماعت خطیب او د جامع حفص انتظامی مشر یا محتمم دی. نوموړي 13 میاشت تر هغې وروسته د جامع حفص په ودانۍ د طالبانو بیرغونه وجړول چې طالبانو دا کابل په ګډون د افغانستان کنټرول تر لاسه کړی وو، خو بیا یې د حکومتي فشار له وجې لری کړل. د ستمبر په 19 نیټه د مولانا عبدالعزیز پلویانو یو ځل بیا د جامع حفصه پر ودانۍ د طالبانو جنډې ولګولې. د ستمبر په 13 نیټه باندې د لال مسجد پخوانی امام مولانا عبدالعزیز خبریالانو ته خپل جاری کړي یو بیان کې ویلي دي چې د اسلام آباد د انتظامی سره د دوی مذاکرات کامیاب شول.
بعض احباب یہ پوچھ رہے ہیں کہ جامع حفصہ کے اندر جو جھنڈے لگائے گئے تھے طالبان کے،
دوی اویل چہ دا مذاکرات پدی بنیادونو باندے کامیاب شول چہ انتظامیہ دا و منل چہ پاکستان دا اسلام پنوم باندے جوڑ کڑے شوے دے او دا اسلام او دا شریعت دا پارا با گمنا پور تکول کی گی، او بلا دا خبرا چہ پدوی او دا دوی پا ملگرو باندے دا لال مسجد او جامع فریدیا پا تک را تک باندے کمے پا بندے لگے دلے شوی وی هغه به هم لری شي
اور حکومت سے منوائیں گے.
اسلام آباد دا انتظامی مشر یا ڈپٹی کمشنر دفتر دا ستمبر پا نینسما مشال ریڈیو تا وو ویل چې د پولیسو د پرچے پا اساس یې د نموڑی پر ضد اقدام نه دی کړی او مقدمه سیل کړی دا. د چارواکي هم نه غوښتل چې خپل نوم وخایي او دا یې هم روښانه نکړه چې انتظامیه ولې تر مقدمه دایرې دو وروسته عزیز نه دی گرفتار کړی، خو زیاته یې کړه چې د ستمبر په 13 په ماخام مهال له مدرسې د طالبانو جنډې لرې کړې او سیمه یې د مولانا عبدالعزیز له پلویانو پاکه کړه. چارواکي زیاته کړه چې په دې عمل کې یې هیڅوک نه دی گرفتار کړی. د ستمبر په 19 نیټه هم د جامع حفصه په خوا او شاکر د پولیس چارواکي ولاړول. یاد د وی د پاکستان حکومت په کال 2001 کې په لال مسجد کې تر فوجي عملیاتو وروسته تر یو مودې لال مسجد او جامع حفصه تړلی ول. هغه جماعت ته لسکونه وسلوال ورغلی ول او د مولانا عبدالعزیز په مشرۍ د شریعت نافذولو غوښتنه کوله او په دې عملیاتو کې لسکونه کسان وژل شوي هم وو. فوجیانو د سره جماعت د محاصرې په عزیز گرفتار کړو او پر ضد یې مقدمه دایر کړه. د پاکستان سپریم کورټ په 2009 کال کې عزیز خوشی کړ او هغې راسه نوموړي د جامع حفصه، جامع فریدیا او سره جماعت د مشر او منتظم پتوګا دنده پر مخ وړي. گوهر میسود، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د پاکستان د مرکزی حکومت دو وزیرانو فواد چودھری او شبلی فراز د سپتمبر پر 19 په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته په وینا کې په الکترونیک ووټنګ مشینونو د الیکشن کمیشن او اپوزیشن ګوندونو نیوکې بے ځایه وبدلې. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د حکومت پر دې وړاندیز چې د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره ولسی رائے باید د الکترونیکی مشینونو په وسیله وکارول شي یو شمیر اعتراضونه کړي دي. خو یاد وزیرانو په خپلو پرونیو خبرو کې واری بیا د 2023 کال د انتخاباتو لپاره د الکترونیک ووټنګ مشینونو په کارولو ټینګار وکړل. وی ویل چې حکومت به د انتخاباتي اصلاحاتو خپل قانوني طرحه د پارلمان راتلونکي ګډې غونډې ته وړاندې کوي. خو د ځینو اپوزیشن ګوندونو غړو مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په لړ کې خپل مرضي پر دوی نشي تپلی. غلام غوث رپورټ لري.
په الکترونیک ووټنګ مشینانو د پاکستان د الیکشن کمیشن او د حزب اختلاف د ګوندونو لخوا د تحفظات وروستو وفاقي حکومت یو ځل بیا د راروانو انتخاباتو نه وړاندې د الکترونیک ووټنګ مشینانو د لارې په انتخاباتي اصلاحاتو کولو ټینګار کړی دی. د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری او د ساينس او ټکنالوژۍ وفاقي وزیر شبلی فراز په دغه اړه د سپتمبر په 19 نیټه په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته وینا وکړه. فواد چودھری وویل چې د 2023 عام انتخابات به د انتخاباتي اصلاحاتو نه پس ممکن وي.
EVM مې آپ اسکو سټڈی کرے پہلے.
تاسو اول د الکترونیک ووټنګ مشين مطالعه وکړي او چې تاسو په کیسه خواله غواړئ نو هغه ته هم مونږ تیار یو. مونږ غواړو چې روان انتخابات غیر متنازعه او شفاف وي او د 2023 انتخابات به د اصلاحاتو نه پس ممکن وي.
2023 کے انتخابات اصلاحات کے بعد ہی ممکن ہوں گے.
دا سائنس او ٹیکنالوجی وفاقی وزیر شبلی پراز ویل چی الیکشن کمیشن الیکٹرانک ووٹنگ مشینانو ته پسما توگا د کتلو نه بغیر په دغه مشینانو نیوکی کړی دی.
اتنے تنازعات ہمارے ماضی کے الیکشنز میں ہوتے رہے ہیں.
د تیرو وختونو په انتخاباتو کې د ډیرو لانجو له وجې حکومتونه غیر مستحکم پاتې شوې دي او د حکومتونو په کارکردګۍ اثر پریوته دی. الیکشن کمیشن دی بلکوم مشین جوړ کړی خو د ټکنالوژۍ نه دی کار واخلی. خو معلومیږي داسې چې الیکشن کمیشن په دې خبره کې دلچسپي نه لري.
وو بالکل انټرسټډ نه دی.
په دغه اړه مې په حزبي اختلاف کې د شامل ګوند جمعیت علما اسلام پی د ویان عبدالجلیل جان نه پوښتنه وکړه. نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د شتګۍ نه د پاکو انتخاباتو لپاره الکترونیک ووټنګ مشین جوړول یا بل کوم طریقې کار د الیکشن کمیشن کار دی او حکومت په پارلمان کې د حزبي اختلاف سره په شریکه د ټاکنو کمیشن ته د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه یوازې سپارښتنی ورکولې شي.
حکومت کار با پارلمان د وسه منظورې او پارلمان کې اپوزیشن حکومت دواړه با چې شی باندې اتفاق وکړي هغه اتفاق بلل شي الیکشن کمیشن ته. دا د الیکشن کمیشن کار دی چې هغه
خو تیر اورز د اطلاعاتو او پاخی وزیر فواد چودھری په خبری کانفرنس کې وویل چې حکومت غواړي چې د حزب اختلاف سره د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه مشاورت وکړي. خو په حزب اختلاف کې د شامل یو لوی ګوند پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنگی وایي که حکومت په انتخاباتي اصلاحاتو کولو کې سنجیده وي نو پکار ده د خبری کانفرنسونو او بیانونو په ځای په پارلمان کې په دغه اړه د دوی سره سلا مشوره وکړي.
موږ دا ویو چې په پاکستان کې داسې قانون سازي کوي پکار دي چې پارلمان ته دې رجوع شو په هغه باندې ډیبیټ شي نه چې هغه پارلمان ته خپله فیصله ووري. په دې باندې درې څلور کاله موږ ریکوست کول چې تاسو یو کنسټرکټیو لیجسلیشن راوړئ
یاد دی وی چې د پاکستان الیکشن کمیشن د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د الکترونیک ووټنګ مشينانو تجویز رد کړي وو او په دغه لړ کې د حکومت لخوا د اصلاحاتو په وړاندیزونو په ودیر شو ته پوزاتو مشتمل یو راپور د سینټ د پارلماني امور کمیټي کې داخل کړي وو. خود الیکشن کمیشن د دغه تپوزاتو پرته 13 ورځ وفاقي وزیرانو په خپل الکترونیک ووټنګ مشينانو د اطمینان سرګندونه وکړه او دوی وویل چې د پارلیمان په پا راروانه شریکه غونډه کې به د انتخاباتي اصلاحاتو بل پارلیمان ته وړاندې کوي. ولام غوس مشاد ریډیو پیښور.
د مشال ترڅنګ اوسه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو.
د سواد تعلیمی بورډ د لسم او دولسم جماعتونو د سالانه امتحانونو نتیجې په داسې حال کې اعلان کړي چې د کورونا وبالوجه د ازموینې یوازې په مخصوص مضمونونو کې اخیستل شوي. د دې ترڅنګ تعلیمی بورډ په تاریخ کې د اول ځل لپاره زده کوونکو ته زیاتې نمبرې ورکړي دي. د لسم او دولسم ټولګیو په امتحانونو کې په مجموعي توګه 22,200 زده کوونکو برخه اخیستې وه چې پکې تر 90% زیات کامیاب ګرځول شوي دي. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ لري.
سوات تعلیمی بورډ چې پکې د ضلع بونیر، شانګلې او سوات لسم او دولسم جماعتونو په زرګونو زده کوونکو د کورونا په هدایتو کې امتحان ورکړو نتیجې اعلان کړي دي. د تعلیمی بورډ تر مخه دولسم کې په مجموعي توګه 9,355 تنانو برخه اغستې وه چې پکې 20,202 تنان پاس شوې دي. په دولسم کې 1,100 نمبرو کې 4 تنانو 1,098 نمبرو سره وړمنې پوزیشن، 3 تنانو 1,096 نمبرو سره دویم او 1,000 نمبر سره 4 تنانو دریم پوزیشن ترلاسه کو. د نتیجو په مقابل د کوونکو مشال ریډي ته وویل
مانو ماسای شسرار ده او په بیسکو سګوډا سواد سټوډنټ یو الحمدلله فرست پوزیشن 1098 مارکس سکیور کړی دي او احساسات خو ډیر زیات خوشاله دي ځکه چې فرست پوزیشن سه عام خبر نه ده، پر بزرګاو سټوډنټس کې فرست پوزیشن هغه ستاره عام خبر نه ده. او بل پیغام مخې ته دا ویم چې خپل وړو له تعلیم دغه ورکوي چې دغه تعلیم باندې زور ورکوي، هغه مودروي تعلیم نه ځکه چې هغه به تاسو مخې ته د فخر باعث رغي نه، هغه تعلیم نه مودروي، هغه مخې ته تعلیم خامخا ورکوي.
زما نوم اسد اقبال دی، پلار نوم خورشید اقبال دی، گورنمنٹ ڈگری کالج نے تعلق ساتم اور سواد بورڈ کی فرسٹ پوزیشن واغستو. پتہ کہ سر محنت تاس خبر ہو کہ محنت خوب ڈیر ضروری دے دا پوزیشن چیز پورکوٹ محنت نہ سلے گی، کم از کم چیز سر ایوریج اسٹڈی چیز یو معصوم لچ بکار دے 10-12 گھنٹے پوری بکار دے ڈیلی.
پر سم جماعت کې په مجموعي توګه 3,315 پیته کسان امتحان ورکړو او پکې 2,015 زده کوونکي پاس شوي دي. د رنګا په لسم جماعت کې 15 زده کوونکو په 1,100 نمبرو کې 1,098 نمبرو سره اولنۍ پوزیشن، 15 زده کوونکو 1,096 نمبرو سره دویم پوزیشن او 13 زده کوونکو 1,094 نمبرو سره دریم پوزیشن واغستو. د زیاتو نمبرو اغستو په اړه ځایي تعلیمي پوهان د کالج پرنسپل عمر علي وایي
دا مارس هم داسې راغلی دی چې 5% سیوا مارس ورکړی دي. که دغه 5% سیوا مارس پکې نه وي نو د ماشومانان به 70, 64, 50 دی کې به راغلي. خو خیر بیا هم زه د سیستم خو برای نه بیانوم، خو حالانکه خامیانې پکې شته او زه دا ویش زما دا ویش دی، دا خواهش دی ان شاء الله چې د دې سیستم زه به یو کلاو خط لیکم د سی ایم په نوم باندې او د چیرمن صاحب په نوم باندې چې کومې خامیانې زما په نظر کې دي نظم چې دا وزي او کم از کم د دې سیستم کې داسې اصلاحات وشي چې کم از کم زمونږ ماشومانان چې کم دي د مارس ته دوړ ختم شي او دو په انډیکیټ کې اصل کې زمونږ ټارګټ چې دی هغه انډیکیټ دی نو چې هغه کې د ماشومانان کامیاب شي.
بلخوا تعلیمی بورډ امتحانونو مشر عمر حسین وایي چې زیاتې نمبرې د یو فارمولې تر سوري لاندې ورکړې شوې دي او دغه د ماشومانو حق دی.
مین ایشو دا ده چې دا آپشنل سبجیکټ دی، میتھس دی، فزکس دی، کیمستری دی، بایولوجي دی، نو دا داسې سبجیکټ دی چې نمبرې نه کټږي. بلکې دا ماشومانو کم چې 1,098 پوزیشن باندې راغلي دي نو مې به چې دی نمبر 1,100 وي، خو لکه مطلب دا په دوباره په دریباره په تین پیری معنی استادانو چکړي او بیا دا ریزلټ ورکړي.
د پاکستان حکومت سخت کال د کرونا لوجي د لسم او دولسم سالانه امتحانونه په مخصوص نیم مضمونونو کې اغستو فیصله کړو او تعلیمي بورډونو ته وېدا شو چې دا اغستې شوی امتحان په تناسب سره به زده کوونکو ته په نورو مضمونونو کې نمبر ورکول کیږي. دې ترڅنګ 15% نمبر به ورته اضافي په دې وجه ورکول کیږي چې د زیاتره زده کوونکو د کرونا چټیانو لوجي وخت ضایع شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شبک
مشال ریډیو د اردن کو په خبرو کې د سهار لس نیمه بجې کې دونکو دي د خبرونو لنډیز ل مجید بابر اورو.
عوامي نیشنل ګوند او جمعیت علما اسلام فیډلې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو دلو کې د ګرانۍ پر ضد احتجاجي مظاهرې کړې دي. د سپتمبر په 19مه د دواړو ګوندونو کارکوونکو په عمل کې د ګرانۍ او د حکومت پر ضد د مظاهرو پر مهال لاریونونه وکړل او احتجاجي نارې ووهلې. تیره ورځ د شمالي وزیرستان د غلام خان بندر د کسټم کلیرنګ ایجنټانو احتجاجي مظاهره کړې او پولې د څو ساعتونو لپاره د تجارت په مخ بنده کړې وه. دوی وایي چې په بندر کې د انټرنیټ تر څنګ د یو شمېر سهولتونو د نشتوالي له امله افغانستان سره تجارت په ټپه ولاړ دی. خو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان مشال یې ورته ویلي چې دا ستونزې به زر حل کړي. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي چې هیواد یې د سپتمبر په 19مه د خوراکي او غیر خوراکي شیانو دیارلس ټرکونه د امداد په توګه افغانستان ته استولي. د خبر پاڼې له مخه په دغو 278 ټنو سامانونو کې اوړه، چینی، دالونه، وریجې شامل وي او دا مالونه په تورخم پوله د سپتمبر په 19مه په جلال آباد کې پاکستان قونصل جنرال عبدالله وصول کړي. د اسلامي دولت دلی یا داعش په ننګرهار کې د تیرو دوه ورځو د خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه واخیست. دغو حملو کې چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د شنبې او شنبې پور او یک شنبې په ورځ وشوې د طالبانو موټر په نښه شوې او د شنبې په ورځ په دریو جلا چاودنو کې د طالبانو موټر په نښه شوې چې لږ تر لږه دوه تنه پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. او پرون یک شنبې هم د طالبانو پر یو موټر په چاودنه کې د یو ماشوم په ګډون لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د کابل نړیوال هوایي ډګر پروند کام یار شرکت سوداګری د الوتکه اسلام آباد ته ورسېده. د افغانستان د هوایي چلند ادارې مسؤلان وایي تیرو دوه ورځو کې کابل ته له پاکستان او ایران نه هم سوداګری د الوتکې ورخلي دي. په روس کې د ایواني دیني لپاره پروانو ټاکنو کې خی کریملن پلوه واکمنه یونایټیډ رشین ګوند بریا ترلاسه کړې. دا په ساغې ده چې په تیرو درې ورځو کې په دغو ټاکنو کې د بد انتظامې او د رایو تخریبولو تورونه ولګول شول. د ټاکنو بهیر د سپتمبر په 19مه پایتا ورسید.
د مشال ریډیو لند خبرونه مو اوریدل. اوسوریدونکو روخانه مستقبل خبرونه د دې ونې په پروګرام کې به د هغو ستګونکو خبرې ووري چې د خپل زده کړو ترڅنګ کار روزګار هم کوي. دا خبرونه منور شاه جوړوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شانه کې پیرزوونی او سلامونه قبول کړي. د نړۍ پرمختللي هیوادونو کې ځوان کول د اتلس کلونو د عمر نه پس ډېری ځمواري په خپل سر واخلي چې پکې د تعلیم ترڅنګ ځان لاسه کار روزګار هم روان کړي. د پښتنو په کلیوالو سیمو کې هم زیاتره کورنۍ چې د کروندې یا زمیداری سره تعلق لري د هغې ځوانان په زمیداره کې د خپل کورنۍ سره مرسته کوي او د هغې ترڅنګ چې مهنت کوي نو په تعلیم کې هم ډیر خوي. دا راز په نورو روزګارونو کې هم یو شمېر طالب علمان ځان مصروف ساتي. د 400 ضلع د تنګي اوسیدونکو محمد اشتیاق خان هم یو زلمی خطاط او مسافر دی او د ایڈورټایزمنت د شوبې سره تعلق لري. وای د شوق ته خود خپل تعلیم سلسله هم ورسره جاری ساتلې.
ما میټریک په 2000 کې کمپلیټ کړی دی د ګورنمنت های سکول نمبر 2 سنجینا. د هغې نه پس ما اف ای جی کوم پرایوټ کړی دی او دا غوې سره ما د پینټینګ څخه خپل لګري هغه ما هم شروع کړو. سبق او د پینټینګ کار چې کوم دی دا موږ جاری ساتلی تقریبا په 2005 کې ما بی اے کمپلیټ شوی دا او په 2008 کې چې کوم دی ما ایم اے کمپلیټ شوی دا او زما چې کوم دغه دی هغه ما بیډم تقریبا کمپلیټ شي ایگزام شوی دی او صرف رېزلت پاتې دی وختي.
دا چې دا فن یې چرته او څنګه زده کړي اشتیا خانوای په خیبر پښتونخوا کې د دې فن د تعلیم ادارې د نشټ برابر دي او د هیواد نورو برخو ته د مساوېرې د زده کړو لپاره د تللو وس یې نه لرلو. نو په دې لړ کې د خپل سیمې د یو استاد نه دا فن ترلاسه کړي.
خبره تاسو راځي چې دا پینټینګ چې کوم دی دا یو خپل خو زبردست یو فن دی او تقریبا د ډیر خلکو مطلب دار چې اورال خبره مونږ کوو په زیات تر خلکو د پینټینګ سره دلچسپی شته او دا غوینه علاوه دا چې وغه وړي خامہ هر یو فنر او هر یو فن وخت هم غوړي او دا څنګه چې مطلب سمخوي چې ما په 2001 نه تقریبا سټارټینګ کړو د میټریک نه پس چې زمونږ دا کار زیات تر کمرشل کار دی یو خو پروفیشنل کار شي کوم دی نو بیا په اکیډمو کې او مطلب دا په هغه سره باندې کې په کالیفین کې مونږ چې کوم وخت کار شي کوم مونږ کمرشل کار شي کوم دی فازو زاهد صاحب نه میوه یا وی د مونږ سینیئر مو زمون ټیچر ام بیا پاتې یا وی سره زم کې راستم مونږ مطلب دا یو ټایم روانو تقریبا ما وی سره تقریبا سو سلور کار پور تیر کړی او د دې چې راځل کم د علاقه باندې چې کم کار چلیږي بنیادی کم کار دی نو مطلب دا هغه تقریبا ډیر خلک پورې مونږ زکړې
نو موړې وای د نوی دور سره په مصوره او خطاته کې هم ډیر بدلون راغله چې په دې میدان کې یې ډیره مقابله رامنځته کړي
نو فن دې کې وستر او نوې نوې مطلب دا لري چې زنه روزي نوې نوې ايدياز را رواني مخه تا کنه په هغه باندې نوې نوې کارونه را روان دي او نوې نوې خلک هم سره مطلب چې مخکې چې به کم د نن تقریبا شپږ وکاله مخکې چې کم کار د کمپیوټر نه ډیر زیات مختصر کار او کم کار او زیات تر کار چې به کم په دغه نو مطلب دا لري مختلف قسم راغړ کپنې په پاکستان څخه باندې غړې غړې کپنې نه وي چې کم کارونه کول نو مطلب دا لري خو په ذریعہ باندې کوي اوس چې چونکی د کمپیوټر دور راغلی یو مطلب دا ټیکنالوژي زیاته شوې ده په غیبانې مونږ مطلب مونږ ته لګنه او ټول مطلب دا ټول خلکو د سمره فنکاران د فن هنر سره پاجوخ ساتي او وی ټول دا مسله دا لګلې ده چې مطلب دا اوس ټول کمپیوټر کار دی نو په هغه کې مطلب دا دی د پینټینګ کم خاص خلکو ترون کې خلکو مطلب دا دی د پینټینګ د فن سره کم کړي خلکو یو وشتم صدې او کار ډیر په تیز سر روان دي خر یو او مطلب دا هر لخ باندې دا کار ډیر زیات تیز روان دي کنه
محمد اشتیاق خان وای د فن او هنر ترڅنګ اعلی تعلیم یې ډیر ارمان دی چې تر سره کولو لپاره هر وخت مهنت جاری ساتي
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې په اول نیمای کې درته د خطاته یا مصبرې پاړه معلومات درکو او په دویم نیمای کې به د امریکایي فول برایت سکالرشپ یا وظیفو پاړه تفصیل واوري د مشال ریډیو تر څنګه سه
د اعلی تعلیم تر لاسه کول اوس د پخوا په شان مشکل نه دی ځکه چې د پاکستان د حکومت نه علاوه د نړۍ ګڼ شمیر هیوادونه پاکستانی طالب علمانو ته وظیفه یعنی سکالرشپ ورکوي په خاص توګه امریکا په اسلام آباد کې د یو ایس ایجوکیشن فاونډیشن په نامه یو دفتر لري چې پکې د اعلی تعلیم خواهشمن الکانو او جنکو ته بیلابیل وظیفه ورکول کیږي دغه دفتر وخت په وخت په اخبارونو او انټرنیټ د دې وظیفو اعلان کوي د خیبر پښتونخوا کرک ضلع حزب الله په دغه وظیفو کې د فول برایت نوم سکالرشپ ترلاسه کولو لپاره تیاری کوي د مشال ریډیو سره د خبرو په وخت نو موري وویل
کرک یو کلین تعلق لروم د تخفینه سرتي نوم دی چې یو بیکورد ای اس کی برازینو التما خپل میټرک پر ایجوکیشن کړی دی بیا التما کالج یو گورنمنٹ کالج نا او بیا غنه په سپیشال یونیورسيټي کې مې ما اډمیشن وشو التنما بي سي سانرو کو 4 ایئرز کمپیوټر ساينس کې مې غنه په دما ازار یونیورسيټي جوین کړل دلته درنیم کال نه جاب کوم ایز لیکچر مخته ما اډمیشن دا پروگرام دی چې ما فل برایت باندې بهر تلل ویرا دا چې ایته ما فارم جمع کړی دی ما خپل کار کړی دی ورته هاپ فلی چې اکتوبر کې ما خلاغه د شارټ لیسټینګ پروسس شروع کې دوه کیږي نو ما ته امید دی چې زبر لکه یک شارټ لیست شم وین ټری د پارا بنچ را کار شم
حزب الله نه مو پختل سو جدا چې د خپل کامیابی دومره کلک باور لري هغه وای
ما ته کانفیډنس لکه یو دای ز خپل کم کار کوم امر پریز افیکټ دم نه سپر ما زیتن ویرسولې او یو سیس پر سره ولګی نو بیا خامخا لار پیدا کیږي لکه مونږ چې کوم ملګری وی نو تقریبا ټول ملګری په فل برایت باندې لار او ما باغ سره هیلپ کوډ از یات لکه انټرنیشنل جری هغه کې لکه سر د انګلیش سبجیکټ وال تلګ مې اس کې پرابلم یا کی دا سیګه سره مو کوآپریشن کول لګی وی نو هغه چې هغه لاړ مات څخه امید دي چې څه زو هم لاړ شم ځکه چې هغه لګ زنه ایریاس کې لګ ویک ویو هغه لاړ لکه سکسسفلی خپل پروګرام کمپلیټ کوی مې
حزب الله وای چې هر تن په یو نه یو برخه کې نیمګړتیا لري، خو که هغه د ځان لري کړي نو به له شکه بریا تر لاسه کولای شي. نوموړی زیاتوي چې زیاتره کامیاب شوي کسان ورته ویلي په دې لړ کې دوه خبرې ډېر بنیادی کردار لري. هغه سدي حزب الله وای
یو پکې پرپز اف سټډي، یو پرسنل سټیټمنټ، دین الاو ریفرنس لیټرز تا څنګه راخستی دي دا دي ولکه دا واسټ نه چې پرپز اف سټیټمنټ تا کم سیس کې پلان دې څه کې کار کول غوړي، آیا هغه څه کنوینسینګ سیس دي لیکل دي نه دي لیکل، لکه څه ایډیا جوړي تاسو کم کانسپټ لیکل دي یا ته کم کې کار کول غوړي، آیا څه ایډیا ورکې څه کانسپټ جوړي نه جوړي، په دې باندې ډېر فوکس وی. او یو بل دا چې پرسنل سټیټمنټ باندې چې تاسو څنګه خپل ایجوکیشن کمپلیټ کړی دی په کم کرایسس کې، او څنګه پاکستان کې مختلف ځینو کلو کې اکثر پرابلمز وي، دا چې لکه کم بیکورډ ایریاز نه دي هغه هغه ته لکه پرایورټي ورکې، لکه فارټایز ایریاز نه قبایل نه کم تعلق لري، لکه چې هلته ضروري خبره ده چې هلته لږ ایجوکیشن پرابلم وي، خلک ډېر په مشکله سره خپل ایجوکیشن کوي.
ډاکټر ناصر جمال نه یوازې په خپل اداره کې بلکې په بهر نړۍ کې هم د زده کړو لپاره د حزب الله غوندې نوي کولتا لارښوونې کوي. نوموړي نه مو پوښتل چې په خپل یې کلا او څنګه اعلی تعلیم ترلاسه کړي.
زه خو په 96 کې فل بایت باندې لاړم، ډاکټر فل برایت باندې، او هغه وخت غالباً په ټول وطن کې کال کې به یو فل برایت فیلوشپ ملاوي ده، او سمره پر ماته یاد دي غالباً سلور تیز ده مختلف سبجیکټس، او هغه وخت 23 پبلک سیکټر یونیورسيټیز کرنټ ډیټا به کسان او دمره سره ډیټا والا اپلای کړي، نو هغه چې کوم خپل فل برایت سلیکشن طریقہ کار دی هغه باندې مطلب چې موږ ټول تیر شو ماته په کې ماته قسمت مرغې ما په سر کې راځه، نو زلاړم یونیورسيټي اف ماساچوسټس امس ویزه لپاره، نو التنا په کال 2001 کې واپس راغلم په اگست کې، نو هغه نه پاس ورته ما بیا یو کال لپاره بیا لاړم هغه انوایټ کړم پوسټ ډاکټرل ټیچینګ لپاره، نو بیا واپس راغلم.
ډاکټر ناصر جمال وای په دې پروګرام کې لوی خبره داده چې نه یوازې یو تن اعلی تعلیم وکړي بلکې هغه د خپل ملک د پرمختګ د یوې نوې جذبې سره راستون شي، او ښه خبره ده چې په خوا به یو سکالرشپ وو نو اوس دغه شمیر هم زیات شوی.
پاکستان مې کوم فل برایت سکالرشپ باندې خلک امریکا ته سبق ته راځي، په دنیا کې ټول کې لوی پروګرام دغه ده د فل برایت پاکستان کې کوم ده، او ما تاسو ته یې کا نمبر یاد نه دی، تعداد یاد نه دی، او ما په خیال سره څه کم او بیش 200 یا 300 زیات کسان هر کال مختلف پروګرامونه باندې مختلف یونیورسيټو ته الته کې زیو الته سبق وایي، او بلکې زه به دا وایم چې فل برایت کې دا یو کمال دی چې څومره کسان هم په دې لار شي هغه واپس راځي، نو د وطن او د خپلې سیمې د خپل خلکو خدمت جذبه ورکړي، ما په خیال سره زیات به دې وجه نه بنوي چې په خپل فل برایت باندې لاړم. ما چې کم ملګرو سره موږ فل برایت علم چې کم ملګری هغه ټول صرف زنه اکثر د ملګری دغه کار کوي، چېرې نورو کسانو ته دغه موقع ملو شي چې هغه امریکایي کې په مختلفو یونیورسيټیانو کې سبق ووایي واپس بیا راشي باندې سمي د خپل خلکو خدمت وکړي.
نوموړي نمو پوښتلي سو جدا چې زیاتره ځوان کول په دې مقابله کې برخه اخیستونه ډډه کوي، هغه وایي چې په دې لړ کې یو تن ته تش د معلوماتو او مشورې ضرورت وي، او مهنت خو هر کار لپاره کار وي، نور پکې هیڅ مشکل نشته.
که دا غو لګور دا سه په منظم طریقې سره کېدلې چې لکه فور ایگزامپل په پونتن کې چې دا کوم لکه فیر غو دي کېږي مې لګون دي کېږي تعلیمي په پاره کې مخکې نه پته وی او څه سره ویل شي یاره دې تاریخ پورې عموما د فل برایت والا پروګرام از دی فل برایت پروګرام کې دا یو کمال دي چې عموما دې په فروری یا جنوري کې د خپل اشتهار راشي خبرونو کې تیرا تاسو د تفصیل لري په پروګرامونو کې هغه وتا کاغذونه راولي کې هغه د ټول لار ګذر نه تیر شي، او عموما لاس ډیټ کې دی هغه اپلای کولو لپاره هغه به یګن کړي، نو هغه طرف ته سفر نشته دی. خو زه نو دا څه خبرې دي چې موږ په وطن کې عموما ټول موږ داسې یو چې یاره لکه یو څه نه چې خبر نه وو نو هغه نه څه یاره کوو، موږ دا خیال دي چې فل برایت دی هغه لکه د ټیسټونه ډېر ګران دي، لکه فار ایگزامپل ټوفل ټیسټ دی او جی آر ای ټیسټ دی، نو زه فکر کوم چې ما پاس کړی دی نو هر سره پاس کولی شي.
تاسو د ډاکټر ناصر جمال خبري اوریدئ. د امریکایي سکالرشپ فل برایت د لارې چې په خیبر پښتونخوا کې څومره کسانو تعلیم ترلاسه کړي د هغوی د غونډې مشري هم کوي، او په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ نو په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00420 دوا دوا یو یو دوا سلور یو دوا یو او اوس خپل کوربا منوشاته اجازه ورکړي خاط او آباد وسی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو داردن کو اس سازونا زنزیرونا خبرونا د دې ونې په پروګرام کې د پیښور د فعالانو خبري اوري چې د ښار ته افغانستانه د کډه شو هنرمندانو لپاره د مرستو ټولول پیل کړی دی. دا خبرونه شاهین بنیرې جوړوي.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیرې مو په پښتونخوا او افغانستان کې په هنر او تخلیقي اظهار د بندیزونو پاړه په دې ځانګړي خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. نن په دې خبرونه کې بحث کوو چې له افغانستانه پېښور ته بې کوره شوي هنرمندانو او موسیقارانو سره د مرستې لپاره د پېښور ادبي او هنري ټولنې څه غوښتنې لري او په دغه اړه څه هلې ځلې روانې دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون نو وروستو هنرمندان او موسیقاران د خپل ژوند او هنر په اړه د ننګونو سره مخ دي، په پېښور کې ادبي او هنري ټولنو غوښتنه کړې ده چې حکومت ته دوی ته اسانتیاوې ورکړي. په پېښور کې د تخلیق فاونډیشن په نوم د هنري سازمان مشر ارشد حسین وایي چې دا مهال د افغان هنرمندانو او سندرغاړو خواوشا 50 کورنۍ پېښور ته پکړه راغلي دي، خو تر اوسه ورسره د سرکاري یا غیر سرکاري ادارو لخوا هیڅ مرسته نه ده شوې. نوموړې زیاتوي،
لومبه خدای دې چې زمونږ رونقان دې زمونږ ملمانه دي، هر یو څه چې موږ په حکومت چو نو حکومت خو نه مخکې کړی دی نه به اوس کوي نه به بیا کوي. وړاندې د افغان په نوم باندې موږ پیسې خوړلې وې، د ډالرو لوبې وې، او چا چا چې پکې څه فائده و هغه دوی چا پکړې و. دا په جنگ کې زمونږ بس غوا لنګ شي موږ لګیا یو. اوس چې کوم دا هنرمند راغلی دي دا خو زما لپاره 50 کورنۍ نه دي، دا خو 500 کروڑ کورنۍ دي، دا ډېر قیمتي خلک دي. که سرکار یې نه کې پکار دا دی چې موږ راغون شي، زمونږ چې کوم دلته ادبی ټولنې دي، کلتوري ټولنې دي، هنرمند دي، چې موږ راټول شو د دې د غوږو زما په خیال ټول دی کې دا شتمن زمونږ ملګري شته دي. د انسانیت وخت دی دا چې کوم راغلی دا خو ګوره یونیسیار دی مخکې دا د دې ذمواري ده، د هغې به منډیټ کې دي، د هغې به پروګرام کې دي چې د دې خلکو خیال وساتي. دې راغلي دي، رجسټرډ شوي دي، رجسټرډ شوي نه دي پراپر. د دې چې څومره نورې نړیوالې ادارې دي زه ټولو باندې غږ کوم، دا د انسانیت خبره ده. دا خلک قیمتی خلک دی، پکار دی جدید تمنگ میشن کو شتن کو اور سیٹلی کو داغی نے پس ایخ پل کار شروع کی زکر چھے دے یہ ہنرمند پارا غٹ خبرہ داغا ایکسپریشن دے اظہار دے.
دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې د طالبانو اسلامي امارت په هنر او موسیقي بندیزونه عملی کړي دي او دا کار د شری احکامو ضد ګڼي. په پېښور کې د مفکوره په نوم د سړنیز مرکز مشر حیات روغانی وایي چې هنرمندان د ټول انسانیت په شریکت دي، ځکه چې دوی د خپل هنر په وسیله ژوند ته ورپېخې ستونزې په ګوته کوي. نوموړې وایي لارې تړلې پرتې دي او لیکوالان او هنرمندان د خپلو کورونو پورې محدود پاتې شوي دي.
د قسمتي نړۍ د افغان خور دا دغه دي چې دلته کې سندره، دلته هنر، دلته شعر، دلته رنګونه، دلته زیبا هنرونه، دلته کې آواز، دلته کې ساز، دا مهاجر شي د خلکو سره. مرغۍ چې کوم دي نو هغه دغه شي مهاجر شي. زمونږ ملګرو سره رابطې کېږي، نو ملګري په یو حبس کې ګیر دي، یو خوفه جوړه ده، هغوی د جاب نه ورکولی کېږي. او د دې یو ګډ نقصان چې راځي هغه داسې راځي چې
دا حبس زیاتیږي د خلکو دا د خپلو اندونو د خپلو سیالینو د اظهار لاره نه ورکول کېږي. هغې سره یو بل تشدد پیدا کېږي په رویو کې په رد عمل کې. شل کاله وشول دنیا رانه په دې کې د افغانستان اولس وځپلی شو، د افغانستان د اولس ژوند وځپلی شو، او دې سره د زیبا نرګو ته، شاعرانو ته، سندرغاړو ته هم پوره زور ورسېد. او په کار دا ده چې د سمنم د ملکونو سفارتونه دي، سمنم د ملل متحد دی، هغوی د باقاعده یو درخواست وکړی شي. خلک په کورونو کې بند دي. تاسو ما یو خبر وکړل چې هغه دیوونو نه مرغۍ هم مهاجر شوي دي، یو هغه سندرې مهاجر کېږي، خلک ته وندې هغوی ځي. خو دا یې دوی وي انسانیل میږه که دې ته پاملرنه ونه کړی شو نو دوی دوی نقصان به راشي.
د پښتونخوا په شبقدر کې هم د انجمن ترقی پسند مصنفینو غوښتنه ده چې باید ادب او هنر د سیاست ښکار نشي او خلک د خپلو بنیادی انساني حقونو نه بې برخې پاتې نشي. په دغه اړه د انجمن یو غړي د نوم نه خودو په شرط ویل چې حکومتونه بدلیږي خو باید د انساني فکر د ارتقا مخه ونه نیول شي او هنرمندان چې بې طرفه خلک دي وژغورل شي او مرسته ورسره وشي.
خو که په فنکارانو باندې یا په موسیقۍ باندې یا زمونږ په هنرمندانو پابندي ولګي نو هغه زمونږ ثقافت ته نقصان رسېږي، زمونږ کلچر په ځای باندې ودرېږي، د خلکو کې مایوسۍ خورېږي. نو هغه یره طرحه دومره نوې څومره چې دا پابندۍ راشي نو بیا خلکو یره طرحه ډېره زیاته شي. نو زما په خیال باندې لږ وسیع نظري پکاري او پکار ده چې هغه زمونږ د هرې ډلې سره څوک تعلق لري چې هغه دوی ته په کلاو نظر باندې وګوري.
د مفکوره مشر او لیکوال حیات روغانی وایي چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د لوړې کچې ادب تخلیق شوی دی او د ډرامې او تھیټر په ګډون خپل هنرونو ډېره وده کړې ده. د لیکوالانو کیسې او پیښې لیکلې دي او بیا سندرغاړو د سازونو او خپل اوازونو په وسیله خوندې کړې دي. نوموړي وایي باید د هنرمندانو د روزګار او سرپنا بندوبست شي، نه چې هغوی ته دړکې ورکړل شي او یا یې ژوند د خطر سره مخ شي.
هغه د رغول دومره قدر رغول د موږ لکه کوشش کوو موږ د رونه یو مودې بل نه جدا کیږو په پوری په سپوري په شریک کوي خو لارې ورته دومره لازمي دي. په دې زیات د بوچ کوم هغه په کار دی چې دغه باندې راشي، په حکومت باندې راشي. یو خپل افغانستان د دلې ما مالته کې لیدلې دي، مالته کې د فلم اداره وه، هلته کې د هنرونو وه، د زیبا هنرونو د آرټس وه، هلته کې زه د تھیټر د هلکانو سره ملو شوم، په اکاډمۍ کې ملو شوی یم. یو اندر کې ورنه برابر شوی و حکومت باندې مسؤلیت او حکومت هغه مسؤلیت چې ګمیا غلې وګور کول هغه ته ولاړو او اوس داسې شو کرا دی چې نو چې نو یې سم نشته بغیر د تور رنګ د سپین رنګ نه غیر خبره ده دغه ارتقاب په موجود دیږي دغه چې کوم بې قراری ده د ولس هغه به زیاتیږي او بل دا چې افغانستان با د دنیا په تریزیت کې چې کوم کنټریبیوشن کړی دی د زرګوشت تر دې دمه پورې
تر اوسه پورې د پاکستان د حکومت لخوا له افغانستانه د بیکور شو هنرمندانو او لیکوالانو سره د مرستې په اړه څه پالیسي مخې ته نه ده راغلي. خو په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې یو این ایچ سی آر چارواکي وایي که دغه بیکور شوي هنرمندان ورسره تماس ونیسي نو د خپل پالیسۍ او قوانینو د لاندې به ورسره ارومرو مرسته کوي. اوریدونکو دا وز منګه د نن خبرونه را روانه ونه به په ورته موضوع د نورو معلوماتو سره راځو. خپل کوربا شاهین بندری له اجازه ورکه د الله پامان.
وطن ترا ولا مینا ومسافر ومسافر مولا دفلا وطن ترا ولا مینا ومسافر ومسافر مولا دفلا وطن ترا ولا مینا ومسافر Oh, oh, oh.
دومره پر بخت بدان نیما مسافر جو بوڑے او یار می بیان استراشنا او مسافر دومره پر بخت بدان نیما مسافر جو بوڑے او یار می بیان استراشنا او مسافر او مسافر مولا دخلا وطن ترا ولا مینا او مسافر او مسافر مولا دخلا وطن ترا ولا مینا او مسافر مسافر سوک مین وی او سوک اور کویل ملکنا او مسافر او دنی مش بو سندر خون کا مسافر سوک مین وی او سوک اور کویل ملکنا او مسافر او مسافر مولا دخلا وطن ترا ولا مینا او مسافر او مسافر مولا دخلا وطن ترا ولا مینا او مسافر مسافر دے سلام کرے او دوی سر لیا او جڑا کڑی نا او مسافر پردے سن مکرا پکلو مسافر دے سلام کرے او دوی سر لیا او جڑا کڑی نا او مسافر او مسافر مولا